افغانستان کې د سحر لس بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو اورئ چې د افغانستان ولسمشر وایي چې پر افغانستان تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري. نور مسایل هم څېړو خو تر خبرونو وروسته. ولسمشر غنی وایي وسلوال طالبان د کابل د وروستي برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیته ځان نسي خلاصولی. د فراه والي وایي د دې ولایت د برېښنا د نشتوالي او کموالي پر ستونزه له ولسمشر سره بحث کوي. داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت واخیست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د وروستي برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیته ځان نسي خلاصولی. ښاغلی غنی پرون سه شنبه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د سرپرستانو په توګه د امرالله صالح او اسدالله خالد د معرفي کولو په مراسمو کې په کابل کې پر دولتي ودانیو وروستي ډله ییز برید ته په اشاره وسلول طالبانو ته په خطاب کې وویل:
په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندولو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی، حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي، خو هم دوی نورو ته د دغسې فاجعې زمینه برابره کړې ده.
د دوشمې په ورځ د کابل د لومړۍ مکریانو په سیمه کې د څو بریدګرو لخوا یو ډله ییز برید وسو چې څو ساعته یې دوام وکړ. د چارواکو په خبره په دې برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري، خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دا برید د طالبانو کار بللی دی. د فراه والي وایي د دې ولایت د برېښنا د کموالي او نشتوالي پر ستونزه به له ولسمشر سره بحث وکړي. محمد شعیب ثابت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فراه کې د برېښنا د نشتوالي ستونزه ډېره اوږدمهاله ده.
ډېر زر به د برق په اړه باندې یا واردات د همسولې برق په اړه باندې د رئیس جمهور سره خبر وکړو، مابته وزارو سره هم خبر وکړو. انشاءالله امید دی چې ډېر زر موږ د فراه ولایت لپاره برق آماده کړو.
خو والي ونه ویل چې په فراه کې به د برېښنا د کموالي ستونزه څنګه حلوي. تر دې مخکې د فراه اوسیدونکو شکایت کړی و چې د برېښنا د 1 کیلووات بیه 500 افغانیو ته زیاته شوې ده. د دوی په خبره چې په ګاونډیو ولایتونو لکه هرات او نیمروز کې د 1 کیلووات برېښنا بیه له 150 تر 450 افغانیو ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونی حملې مسؤلیت واخیست. په پلازمینه ترابلس کې د دې حملې په نتیجه کې 3 کسان ووژل سول او شاوخوا 70 تنه نور ټپیان سول. پرونی حمله په یوې موټر بم چاودنې پیل سوه چې وروسته دریو وسلولو ډزې پیل کړې او هڅه یې وکړه چې ودانۍ ته ننوځي. دوه حمله کوونکي د وزارت ودانۍ ته په ننوتلو او هلته په ځان پورې د تړلو منفجره موادو په چولو بریالي سول، خو دریم تن له امنیتي ساتونکو سره د ډزو په تبادله کې ووژل سو. د سایټ په نوم استخباراتي ډله چې د افراطي سازمانونو آنلاین فعالیتونه څاري وایي چې داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دغه حمله غندلې ده. د سوریې دولتي خبری اژانس وایي د دغه هیواد هوایي مدافع د یو لړ حملو په نتیجه کې د اسرائیل ګڼ میزایلونه لاندې غورځولي دي. ویل سوي په دغو حملو کې د سوریې 3 سرتیري ټپیان سوي هم دي. د سوریې دولتي خبری اژانس سانا پرون راپور ورکړ چې اکثریت میزایل چې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا توغول سوي وو اهداف ته تر رسیدو مخکې مخه ونیول سوله. اژانس د یوې پوځي سرچینې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي زموږ هوایي مدافع د هغو میزایلو مخه ونیوله چې د لبنان له فضایي قلمرونو د اسرائیل د الوتکو لخوا توغول سوي وو. زیاتره دغه توغندي هدفونو ته تر رسیدو مخکې لاندې وغورځول سول. دغه سرچینې ویلي چې د وسلو یوه ډیپو ویشتل سوې او د سوریې 3 سرتیري په دې حمله کې ټپیان سوي دي. بلخوا د اسرائیل پوځ د خپل ټویټر په رسمي حساب کې یوازې دا لیکلي چې له سوریې د الوتکو ضد میزایل د توغولو په ځواب کې خپل هوایي مدافع سیستم فعال کړی دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار اداره بیا وایي چې دغه میزایل چې د لبنان له فضا توغول سوي وو د دمشق په جنوب لویدیځ کې لری پرتې سیمې ویشتلې دي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې چارواکي وایي چې د ګواتیمالا یو اتکلن هلک د جنوب لویدیز ایالت نیو مکسیکو په یو دولتي توقیف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پرون ویل چې په دغه ماشوم کې تیره دوشنبه د شدیدې ناروغۍ نښې لیدل سوې وې چې وروسته یې د شپې په روغتون کې ساه ورکړه. د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغه ماشوم او پلار یې اته ورځې مخکې د تکساس ایالت د ایل پاسو له لارې د امریکا خاورې ته ننوتلي وو. د دوی په خبره دغه ماشوم پلار یې د امریکایي چارواکو لخوا د نیو مکسیکو ایالت الامو ګوردو ته ولېږدول سول. د دغه ماشوم او د هغه د پلار د هویت په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل سوي. دا دویم ماشوم دی چې روانه میاشت د امریکا په یو توقیف ځای کې ساه ورکوي. دا په داسل کې ده چې د سرحدي امنیت او د مهاجرت د مسایلو له کبله په امریکا کې کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغې چې سولې ته رسېږو موږ له یوه ورانوونکي او تپل سوي جنګ سره مخامخ یو چې رهبري او مدیریت یې قاطعیت او تدبیر غواړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د نویو سرپرست وزیرانو په توګه د اسدالله خالد او امرالله صالح د معرفي په مراسمو کې وکړې. بلخو امرالله صالح چې د سې شنبې په ماښام یې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه دنده پیل کړه وویل چې هڅه به وکړي د نهیلۍ روایت په بریالیتوب بدل کړي. تفصیل له اجمل انه.
افغان ولسمشر پرون په رسمي توګه امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او اسدالله خالد د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر په توګه معرفي کړل. ولسمشر غریب په دې مناسبت په جوړو شو مراسمو کې د دې دواړو په اړه وویل:
جناب خالد صاحب و جناب صالح صاحب از کترهای جوان و ورزیده این.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جناب خالد صاحب او جناب صالح صاحب د دې نظام له تکړه او ځوانو کدرونو څخه دي. لوړه ملي روحیه لري. د سیاسي اختلافاتو د بیانولو ترڅنګ له موږ سره تل په ملي مسلو کې همکاري کړي. دواړه د رهبرۍ متفاوت مشخصات او روښانه لیدلوري لري. د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د دوی له استخباراتي تجربو ګټه اخیستل یو ملي اړتیا ده او په همدې خاطر پریکړه وشوه چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د اصلاحاتو د بهیر په مخ وړلو کې د هیواد د دې دوو فعالو نظامي او استخباراتي کدرونو له تجربې او انرژۍ کار واخیستل شي.
و وزارت محترم داخله استفاده کړي.
ولسمشر غنی په خپل دی وینا کې سره له دې چې سولې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ خو ویل تر هغه چې سولې ته رسیږي افغانستان له یو رانونکي او تحملي جنگ سره مخ دی. چې دا ولسمشر غنی په وینا د دې جګړې مدیریت او رهبری قاطعیت تدبیر او لا ډیر چیت غواړي. ولسمشر غنی په ټینګار وویل چې د سولې راوستلو لپاره کار کوي خو جګړه هم ترې قاطعیت او مدیریت غواړي. ولسمشر غنی د نړیوال ټولنې د ملاتړ په اړه ویل افغانستان د ترهګرۍ ضد جګړې لومړی کرخه کې دی. د ده په وینا د دوی او نړیوال ټولنې اړیکې محکم اساس لري. ښاغلی غنی زیاته کړه کېدای شي شرایطو ته په پام ځیرې واړه بدلون نه راشي خو د ده په وینا افغانستان له نړیوال ټولنې سره شریکې ګټې لري او د قانون او هغه اصولو پر بنسټ دا روابط تنظیم شوي چې د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا تصویب شوي. افغان ولسمشر که هم د نړیوال ټولنې په ملاتړ ډاډ څرګند کړ خدای هم وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه نور د دې وړتیا لري چې په خپلواکه توګه د خپلې خاورې دفاع وکړي. ولسمشر غنی وویل سولې ته رسېدل یوه پیچلې پروسه ده چې په وینا یې د پیچلتیا د ابوظبۍ په غونډو کې مشاهده شوه. په ابوظبۍ کې د طالبانو هیئت د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له هیئتونو سره لیدنې وکړې خو د افغانستان د سولې له هیئت سره یې له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخو امرالله صالح چې د کورنیو چارو وزارت ترسمن د سرپرست وزیر په توګه معرفي شو وویل سربیره پر دې چې دا د ملي وحدت د حکومت له منتقدانو څخه وو خو د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله مننه کوي چې پر دې د دې دندې باور وکړ. نوموړي په امنیتي برخه کې پښتو ستونزو په ځانګړې توګه د پولیسو په ستونزو خبرې وکړې. ښاغلی صالح وایي پر پولیسو د تشکیلاتو له منځه او د بانفوزه قشر لخوا تهاجم شوی، د وهلو ډبولو تر حده ناسم چلند ورسره شوی. دا قانون ماتونکی چلند د دې سبب شوی چې په ځینو مواردو کې خلک فکر وکړي چې پولیس عاجز او ناتوانه ځواک دی. امرالله صالح ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د پولیسو او امنیتي ځواکونو موقف او ځای ثابت کړي او د ټپي شوو او وژل شوو پولیس سرتیرو او افسرانو درناوی به دود کړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر ښاغلی صالح ویل هڅه به وکړي چې د نهیلۍ او پټه پدریدلې حالت روایت مات او په هیله مندۍ او بریالیتوب یې بدل کړي.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یست. اوس به اکرام الله اکرام را ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په وروستیو هلو ځلو او د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې سولې او خونړۍ بریدونه تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د سولې وروستیو هلو ځلو ته په کتو له خلکو سره د یو ښه خبر د اورېدو هیله پیدا شوې ده. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې د سولې د هلو ځلو له تیزېدو سره د جګړې اور هم ګرم شوی او دواړه غاړې د ډیرو امتیازاتو د ترلاسه کولو په هدف په یو بل خونړۍ حملې کوي چې تر ډیره پکې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر راتګ او دلته د شهیدانو او معلولینو په عمومیت حمله بې ارتباطه کېدای نشي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور د افغانستان په سوله کې دوه افغان لوري ښکیل نه دي، بلکې د پاکستان په ګډون پکې زیات شمېر نور هیوادونه هم ښکیل دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وایي چې طالبان به سولې ته وهڅوي، نو دا هم کولای شي چې یاد ډله اوربند ته حاضر کړي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې د کابل وروستی برید څه پیغام لري تر عنوان لاندې په سرمقاله کې لیکلي دي چې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ حمله داسې مهال وشوه چې د سولې خبرې تر بل هر وخت تیزی شوې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د دغه برید مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی، خو د سرمقالې د لیکوال په باور چې ورته حملې معمولا طالبان یا هم القاعده کوي. سرمقاله لیکونکی لیکي چې د غبرید په ډیر روښانه توګه دا پیغام ورکوي چې زموږ حکومت او امنیتي او کشفي ارګانونه د دغه ډول حملو د مخنیوي توان نه لري. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د کابل د دوشنبه د ورځې له خونړۍ حملې وروسته داسې پوښتنې راپورته کیږي چې له طالبانو پرته بل څوک د دغه ډول حملو توان لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که څه هم په دې برخه کې د داعش نوم اخیستل کیږي، خو دغه ډلې هم د وړمې ورځې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په سرمقاله کې دا هم راغلي دي چې د کابل د وړمې ورځې وحشیانه حملې دا وښوده چې دلته پردي استخبارات د جګړې لپاره ډېرې ډلې او وسلې لري او دوی د خپلو اهدافو لپاره هر وخت هر څه کولی شي. سرمقاله لیکونکی لیکي چې اوس نو دا پوښتنه هم شته چې که طالبان سوله کوي نو د نورو وسلوالو ډلو مخه به څنګه نیول کیږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې ترهګر به هیڅکله د وحشتونو له لارې خپلو ناوړه اهدافو ته ونه رسیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې څلورمه ورځ هم د کاندیدانو له نوملیکنې پرته تیره سوه. د دغه کمیسیون په خبره تر اوسه 3 کسانو معلوماتي بستې ترلاسه کړي دي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
سره له دې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په لړۍ 4 ورځې اوړي، خو تر اوسه یو کاندید هم په رسمي توګه خپل نوم نه دی ثبت کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، محمد حنیف اتمر، حکمت خلیل کرزی، لطیف پدرام، زلمی رسول، گلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، بشیر بیژن او د ځینو نورو سیاسي سیرو استازیو د انتخاباتو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي دي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هیڅ یوې ښځې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیده وي دغه معلوماتي کسوړې نه دي اخیستي. دوبویل وس د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د معلوماتي کسوړو ویش د جدي تر 12 پورې دوام کوي، خو تر اوسه یوازې 3 کسانو دغه کسوړې ترلاسه کړي دي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12 پورې به دوام وکړي. دغو 3 کسانو په داسې حال کې د انتخاباتو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې له دې تمه ښودلې چې دغو انتخاباتو ته باید لږ کسان ځانونه کاندید کړي. د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 40 او د 100,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. په خاطر دې د افغانستان وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ولسمشر د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر او د احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود اعلان کړی چې په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کاندیدانو تر اوسه خپل انتخاباتي ټکټونه بشپړ کړي نه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي